السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې نن جمعه ده د 1402 کال د وګي څلور وشتمه د 2023 کال د سپتمبر 15 زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته راغلاستویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوری خبرونو کو د اروپای پارلمان یوې غړي هنا نیومن پرون اعلان وکړ چې د زده کړو د حق درې افغان فعالان د 2023 کال د سخاروف جایزې ته نومول شوي دي. د قلم ټولنې مؤسس متی الله ویسا، پرستو حکیم او مرزیه امیری هغه درې افغانان دي چې د زده کړو د حق لپاره د هڅو په خاطر دغې معتبرې جایزې ته کاندید شوي دي. اغلی نیومن په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دا زړه ورکسان پټ خونځي اداره کوي، لری سیمو ته سفر کوي او لرو د زده کړو اسانتیا برابروي. هنا نیومن د اروپایي پارلمان له 500 نورو غړو سره یو ځای پریکړه کړې چې متی الله ویسا، مرزیه امیری او پرستو حکیم د سخاروف جایزې ته ونوموي. په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان له محبسونو 160 افغان کډوال خوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا کسان له دې سره سره په پاکستان کې نیول شوي وو چې قانوني اسناد یې درلودل. دغه وزارت په عین حال کې ویلي په تیرو ورځو کې د پاکستان امنیتي ادارو 350 ډیر اسناد لرونکي او بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. پاکستان په وروستیو ورځو کې په تیره بیا په تورخم کې لنښتې وروسته په خپله خاوره کې د افغان کډوالو نیولو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې او ځورونې غندلې دي. پښتین پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له بې وسه افغانانو څخه د کابل د واکمنانو غچ نه اخیستل کیږي. د په پاکستان کې روانو ناکراریو په اړه ویلي د پاکستان د ناامنۍ مسؤلیت کډوال افغانان نه بلکې هغه کسان دي چې د کابل د سخوت په خوشحالۍ کې چایو نسخل. د ښاغلي پښتین اشاره د پاکستان د استخباراتو پخواني رئیس حمید فایز ته وه چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کابل ته لاړ او د چایو پیاله په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مشهوره شوه. په هند کې سلګونه افغان محصلانو چې د ویزو موده یې پوره شوې پرون په یوه اعتراضیه غونډه کې د هند له حکومت وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. افغان محصلان وایي سره له دې چې زده کړې بشپړې شوې نه دي، خو له دې کبله چې د هند حکومت د پخوا په شان د دوی د ویزو موده نه راوږدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او له بلې خوا له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل کیږي. د 2023 کال تر اګست مخکې هند هر کال زرګونو افغان محصلانو ته د هند په پانتونو کې د لیسانس او ماسترۍ د دورې لپاره بورسونه ورکول، خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې دا لړۍ درولې او د هغو محصلانو چې پخوا هند ته تللي وو او لا هم په زده کړو بوخت دي ویزې نه تمدیدوي. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت د کلتوري اړیکو د شورا رئیس کومار توهان وایي د افغان محصلانو ستونزه درک کوي او ډاډ ورکوي چې کوم محصل به په زوره له هنده نه ایستل کیږي. د افغانستان د پخوانی پرزول شوی حکومت د ملي پخلاینې د عالی شورا رئیس عبدالله په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ایرګینای سره د کتنې خبر ورکړی. د ترکیې د سفیر ماموریت تازه بشپړ شوی دی. ښاغلی عبدالله په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د خدای پامانۍ په دې کتنه کې د ایرګینای هلې ځلې وستایلې. عبدالله له اوږده سفر وروسته کابل ته په داسې حال کې بیرته ستون شوی چې د ده او همدارز د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر لیدل نکتونو او تګ راتګ د بندیزونو په اړه اوازې خپرې شوې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې د داعش یو مهم قومندان وژلی دی. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ځواک ویاند پرون په یو بیان کې ویل د غلام الدین شاهواني په نوم د دغه داعش قومندان چې په الیاس شعیب مشهور و پر امنیتي ځواکونو د داعش د ځوابي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. پر نوموړي تورو چې د 2016 کال په د اګست په اتمه په کوټه کې د مدافع وکیلانو په خونړي برید کې لاس درلود. په دې انتحاري برید کې شپږ ویشت تنه وژل شوي او دېرش نور ژوبل وو. او د کرکټ له نړۍ دا چې د کرکټ په آسیا جام کې سریلانکا وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي او پای لوبې ته لار پیدا کړي. سریلانکا د اتو لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان د 252 منډو هدف پوره کړ. په دې سره پاکستان له آسیا جام بهر شو او تمه ده په پای لوبه کې را روانه یکشنبه سریلانکا له هند سره لوبه وکړي. د آسیا په جام کې دا وار افغانستان هیڅ لوبه ونه ګټله، که څه هم ځینې یې په ډېر کم توپیر وبایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. پاکستانی چارواکو ژمنی کړي چې نن تورخم دروازه پرانیزي.
تمام سٹاف سے گزارش ہے کہ بارڈر جو ہے
وہ بجو څخه پرنستل کیږي نو ټول کارکونکو دی پخپلو شفټونو کار ته راسي.
کل سے ڈیوٹی جو ہے وہ جوائن کر لے.
د تورخم د بندیدو لکبل سوداګرو ته څومره زیان اوخته؟ د افغان پاک د سوداګری خونی یو مسئول خان جان الکوزی وای
زمونږ خبرې تاسو ډیر زیات خوان نه کوي او نه دغه نشي دا سر نشي ځکه چې دولت په سطح باندې خبرې ونیشي مګر په دوه میلیونه په حدود ډالر دغه یوه هفته کې دواړو طرف ته زیان رسېدلی ده.
د پاکستان په کراچۍ کې د نیول شو افغانانو شمیر له 500 اوخته دی. هلته طالب چارواکي وایي چې 600 کسان نیول شوي.
615 کسان دی نیولي وو او د نن سره لا زیات شوي وي تعداد. خو بله خبره دا ده چې دوی وایي چې موږ هغه کسان نیسو چې غیر قانوني حالانکه دغه خبره نه ده.
د غزنی په جاغوري کې یو شمیر میرمنې موټر چلوي.
شاید فکر کوم د خپل جاغوري اولنځانې بده موټرونه یاد
کړم. محبوبه ځان ته دا ویاړ وربخشي چې شاید په ټوله جاغوري ولسوالۍ کې لومړنۍ ښځینه موټر چلوونکې وي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته لنګ دی. لاسو ورځ ورسته تمه ده چې د تورخم لار نن د پاکستان له لوري پرانستل شي. د دوړو خو سوداګر او عام خلک وایل د لارې د بندیدو له کبله مالی تاوانونه کړی دي. په پیښور او د خیبر پښتونخوا په نور سیمو کې د میوي او سبزیو بیې ډېر لوړې شوې چې له افغانستان واردېږي. د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته یو شمېر خلکو د لارې د بندیدو په اعتراض مظاهرې هم کړي دي. تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې.
پاکستانی چارواکي وایي چې نن به د تورخم دروازه له 9 ورځو وروسته پرانستل شي. دا لار د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ وروسته له دې پاکستان بند کړ چې په تورخم کې ظاهرا د یوې پوستې د بیرته جوړولو پر سر د طالب او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ نښته وشوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک اجرایی مسؤول ضیافت خټک پرون ناوخته د تورخم د پرانستل کېدو په اړه رسنیو ته وویل.
تمام سٹاف سے گزارش ہے کہ بارڈر جو ہے کل
پولا سبا وہ بجو څخه پرنستل کیږي نو ټول کارکونکو دی پخپلو شفټونو کار ته راسي.
کل سے ڈیوٹی جو ہے وہ جوائن کر لے.
د خیبر پښتونخوا په تورخم کې د ګمرک مسؤلان هم داراز وایي چې د تورخم دروازې له پرانستل کیدو وروسته به لمړی د دوی له لوري مسافرو او باري موټرو ته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان خوا ته واوړي. د دې لارې د بندیدو له کبله سوداګرو په تیره بیا د میوو او سبزیو افغان سوداګرو ته ډیر مالی تاوان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خان جان الکوزی سوداګرو ته د اوښتي تاوان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تر اوسه پورې په دغه یو هفته کې تقریبا د $2 میلیون په تخمین باندې دواړو طرفو ته زیان رسیدلی دی. هم افغاني تجاران هم پاکستاني تجاران او ډیر زیات تشویش لري. زه امیدوارم چې دا ځل حل شي.
شاغلی علي کوزی هم درازوایي کڅ هم دوی د تورخم په ځای د غلام خان د لارې پاکستان ته په صادراتو پیل کړي خو د تورخم لار نسبتا لنډه ده او سوداګرو ته ارزانه تمامي شي. د دا هم ویل چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د وړو سرحدي ستونزو له کبله په اونیو لارې نه بندیږي نو هیله لري چې د دوو هیوادونو چارواکي خپلې سیاسي ستونزې له سوداګري هغو جلا کړي. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارز دافیر او عبید الرحمن نظامانی څخه وغوښتل چې ترانزیتي لارې پرانیزي او په پاکستان کې د افغانانو نیونې ودروي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال وایند حافظ یا احمد تکل په دې اړه په یو صوتي پیغام کې وویل.
دغه راز په دې کتنه کې دواړو لورو ټینګار وکړ چې پورتنیو موضوعاتو د حل په اړه ژر تر ژر اقدامات ترسره شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې وړاندې په یو اعلامیه کې د تورخم لارې بندېدا د ښه ګاونډیتوب خلاف ګام بللی او ویلي و چې پاکستان عموما هغه مهال ترانزیتي لارې بندوي چې د افغانستان د میوو او سبزیو د صادرېدو وخت وي. خو پاکستان د طالبانو د حکومت تور رد کړ او ویل چې د خپل خاورې د مذکرې بشپړتیا سرغړونه نشي منلای.
راپور کې مو اوریدل چې پاکستانی چارواکي وایي نن سار وختي به تورخم دروازه پرانیزي. دا دروازه کابل لس ورځې بنده وه او له کابل د دواړو خواو سوداګر او عامو خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. اسمت ساروان په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګری خونو له رئیس خانجان الکوزی سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د تورخم د بندېدو له کبله به سوداګرو ته څومره تاوان رسېدلی وي.
د تورخم د بندېدو له کبله چې د ورځې تقریبا د 500 تر 600 کانټینر اموال د یو طرف نه بل طرف نه طی مراحل کیږي او په دې کې تقریبا 200 زمونږ تازه میوه او په دغه د سبزی ده ترانزیتي اموال دي دا زی او همدارنګه د کراچۍ نه زمونږ ترانزیتي اموال او زمونږ وچه میوه چې هندوستان ته لیږو په دې لارې باندې زی. په اول ورځ باندې او په دویم ورځ باندې چې هغه میوه چې خراب شول او موږ ته خساره را ورسېدل او هغه یو څه لیلام شول او یو څه موږ ورته وله هم ډېر زه تاوان را رسېدلی او په مجموع کې هغه کنټینر چې په موږ باندې ډیمریجو ډیټینشن ده شپینګ کمپنۍ د طرفه راځي هغه ډېر زیات طاقت پرسا ده. تر اوسه پورې په دغه یو هفته کې تقریبا د $2 میلیون په تخمین باندې دواړو طرفو ته زیان رسیدلی دی. هم افغانی تجاران هم پاکستانی تجاران په دې ارتباط باندې تاواني شوي دي او ډېر زیات تشویش لري. زه امیدوارم چې دا زر حل شي. تلاشونه جریان لري مګر تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړل.
الکوزي صاحب، تاسو د پاکستان د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د تورخم پر سر د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات لري کې لري د پاکستان غوښتنې څه دي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان او اسلامي امارت د افغانستان ترمنځ دا اول ورځ نه د تورخم په سر هم په امنیتي لحاظ او هم په تجارتي لحاظ باندې خبرې تبادله شوې دي، جریان لري. من خپل وزیر صاحب تجارت سره د اندېښنه شریکه کړې ده. داغونه علاوه موږ جوینت چمبر په خپل منځ کې دواړو طرفو په دې باندې پریکړه وکړه چې یو ځل باید په اسلام آباد کې راغون شو. دغه تجاران زه هم د دوه ورځو درې ورځو دپاره اسلام آباد ته لاړم او هلته مو دا خبرې وکړلې. یو څه د کښتم د مسؤلینو او د کامر د وزارت تجارت سره وکتل. هغوی مامورین دا وایي چې موږ په تخنیکي لحاظ باندې آمادګي لرو، اما چې امر او آرډر وشي د اسلام آباد د طرفه نه دا به کیږي. او زه فکر کوم چې خبرې جریان لري مګر جزئیات او معلومات یې موږ ته نه کیږي، ځکه چې موږ د دولت جز نیو او په دې خاطر نه خبرېږو. اما د تجارو مشکلات ښه درک کولی شو چې که دا لاره بنده شي نو پاکستان ته هم ډېر زیات زیان اوړي او افغانانو ته هم ډېر زیات زیان واوړي. بل طرف ته د سالنګ د لارې مشکلات دي، هغې هم په موږ باندې فشار راوړی، طبعا په نرخونو باندې تاثیر کوي او که دا لاره هم دغه شي نو زیان بیا ډېر شي.
آیا تاسو په متبادلو لارې باندې فکر کړی دی؟ له یوې خوا سالنګ بند دی، له بلې خوا تورخم بند دی، بالاخره تجاران به خپل مال څنګه صادروي او څنګه به وارداتي مال افغانستان ته راوړي؟
موږ اوس خپل تازه میوه د غلام خان د لارې نه او سبزي او د انګور اډې د لارې نه خپل تجاران ته ویل چې دا غلار نه راوړي، هغه لار خلاص ده. او زمنان دغه چې ده زمونږ هغه تش کانټینر چې مختول دی هغه ته هم کوشش کوو چې لاره پیدا کړو چې په غلام خان یې راواړو. او کم ترانزیت چې زمونږ په تورخم کې ولاړو پاکستان طرف ته کم مالونه چې ولاړو هغه هم پاکستانی طرف هدایت ورکړو جی ډی ول تبدیل کړو په غلام خان راځي. په هر صورت تورخم موږ ته ډېر زیات مهم ځکه دی چې نږدې لاره ده کابل ته او ننګرهار ته، ارزانه تمامیږي. خو که مجبور شونو بیا به حتما د نورو لارو نه کار اخلو.
خانجان الکوزی او د پاک افغان د تجارانو د ګاډي خونې رئیس چې د تورخم د بندېدو له کبله سوداګرو ته د اوښتي زیان په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د راپورونو له مخې د پاکستان په کراچي ښار کې د افغانانو د نیولو پروسه لا پسې چټکه شوې ده. د وروستیو راپورونو له مخې چې پولیسو د آزاد اروپا مشال راډیو سره شریک کړي دي، تر پرونو پورې 500 افغانان د کراچي زندانونو ته بیول شوي دي. اخوا په کراچي کې د طالبانو جنرال کونسل شکایت کوي چې پاکستان اسناد لرونکي او بی اسناد ټول افغانان نیسي. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ دغه رپورت.
د کراچۍ ښار پولیسو د ستمبر په 14مه د مشال ریډیو سره د نیولې شو افغان کډوالو شمیري شریکی کړي دي چې تر مخه د کراچۍ په 8 ضلعو کې 1500 افغانان نیول شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي په کراچۍ کې 500 کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر تر 600 نه زیات دی.
یعنی د پرون کوم رپورټ ما سره 500 کسان دی نیولی وو او د نن سره لا زیات شوی وی تعداد. خو بله خبره دا ده چې دی وایي چې موږ هغه کسان نیسو چې غیر قانوني، حالانکه دغه خبره نه ده. ډیر کسان نیول شوی دی، ټول قانوني دی، ورسره پی او آر کارډ دی، سی سی کارډ دی، هغه هم نیول شوی دی، اف آی آر د په خلاف کټ شوی دی، جیلو ته استول شوی دی.
عبدالجبار زیاته کړي چې په کراچۍ کې افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي، زورول کیږي، باید چې دا لړۍ نوره ودرول شي. نوموړي زیاته کړي چې پاکستان حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو او زورولو خبر کړی دي او په دې اړه د سن گورنر، وزیر اعلی او د بهرنو چارو وزارت ته خطونه هم استولی دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي په نیولې شو افغان کډوالو کې پولیسو تر اوسه شاوخوا 350 عدالتونو ته وړاندې کړي او بیا په دریو ورځو کې عدالتونو تر سلو پورې کسان په ضمانت یا د مقدمو ختمولو په امر خوشی کړی دی.
تر درې نیم سو پوری چې کم دی هغه مختلف عدالتونو تر نن ورځې پوری پیش شوی دی. په دې کې تر سلو پوری داسې دي افغانان دي چې یا په ضمانتونو باندې خلاص شول یا په کلی عدالت ته وړاندې کړل د پولیس لخوا. نو د دوی سره د کارډونو د شتون د وجې اکثرو مجسټریټس و هغه په هغه ځای باندې خوشی کړل او پولیس ته یې امر ورکړ چې دغه قانوني اسناد لري د افغانان خوشی کړي. دا رنګ اوس هم په عدالتونو کې د ډېر افغانانو لپاره چې کارډونه ایسته د هغو لپاره د ضمانتونو لپاره درخواستونه ورکړي دي.
وکیلې منیزا کاکړ زیاته کړي چې په لومړي ځل په کراچۍ کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي. تر اوسه په نیولې شوې کسانو کې 80% هغه کډوال دي چې پی او آر کارډونه او نور اسناد هم لري. بلخوا په کراچۍ کې افغان کډوال وایي د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس او ساده جامو کې خلک ورپسې ګرځي، د کورونو، دوکانونو او د هر ځای نه یې پورته کوي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې اوسېدونکي افغان کډوال جلال خان بیا مشال لیډیو ته ویلي کارډونو والا رجسټرډ افغانان نیول کیږي، د زونو نه پولیس پیسې واخلي پریږدي او د زونو پر ضد مقدمه درج کړي.
ګډه کاټو والا یو هغه نه باوجود موږ سره د ظلم روان ما خپل ورور دې پرون وړې دې پرون ډیر در پم ورکړي را اله کې دبل ورځې پرچا پر کاټ کوټ لاړې زبه دا تکل پرې کوم چې دلته پیسې ور کوم ار موبایل ته پیسې ور کوم ډیر در ور کوم ته ثبوت نه راکې دبل ورځې بیا دبل پورته کې بیا پرچا ور پن کاټ کې کوټ درځي کوټ ته بیا زپل لزر په ډیر در وکیل نسم بیا ضمانت کوم بیا راځي ما سره هر مشکلات ده چې دانه چې موږ د درې ورځې کې مکمل ما لیو کوچ نه پکورو کې ناشته دانه چې شخصي بغیر وردی راشي بر تر لاسو ونی سي ام بایجه ودرې موبایل راځي موبایل راشي به ګاډي ته واشي بوم زي.
په کراچۍ کې مش هر کډوال هم دا فریاد کوي چې د 1300 زره هسي جون سخت تنگ شوي دي، په کورونو کې بند پاتې دي او د خوارې مزدوري پسې بهر نشي وتلې. کڅو هم په کراچۍ کې د افغان کډوالو پنیولو وکیلان او افغان کډوال په پولیسو تور پوری کوي، خو د کراچۍ پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي داسې ښکاري چې د پاکستان لړمال حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د مخالفانو ملاتړ کوي. د انوار الحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان لړمال حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو دنده لري. تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دغه هیواد د اوسنی لنډمهاله حکومت پر بې پریتوب شک څرګند کړ. ویل د سشکاري چې د حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان چې لا هم په من کې دی له مخالفانو سره خواخوږي لري. د انوار الحق کاکړ په مشه د پاکستان لنډمهاله حکومت تیر میاشت د پارلمان د 15 کلنې دورې له پای ته رسیدو وروسته ماموریت ترلاسه کړ چې خپلواک او بې پرې نوي انتخابات ترسره کړي. په همدې حال کې له دې کبله اندېښنه پیدا شوې چې عمران خان په بند کې ساتل کیږي او په انتخاباتو کې د ګډون چانس نه ورکول کیږي. د لنډمهاله حکومت د صدر اعظم انوار الحق کاکړ دفتر ته د انتخاباتو د کمیسیون په یوه لیک کې چې کاپی روټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده، داسې انګیرل شوې چې اوسنی لنډمهاله حکومت د شهباز شریف په مشرۍ د مخکینی حکومت دوام دی. شاغلی کاکړ چې ګوندې د عمران خان پر ضد په پخوانی ائتلافي حکومت کې شامل وو، د مسلم لیگ د نونډلې مشر شهباز شریف څخه واک ترلاسه کړ. ریوټرز خبري اژانس زیاتوي هغه لیک چې د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون له لوري لنډمهاله صدر اعظم ته استبل شوی، حکومت ته یو کمساري جزا ګڼل کیږي. سره له دې چې په پاکستان کې معمولا ډېر کم داسې شوي چې څوک دې د انتخاباتو پایلې ومني، خو د انتخاباتو د کمیسیون له لوري د پلویتوب تصور د انتخاباتو د پروسې اعتبار زیانمنولی شي. پاینی حال کې که څه هم باور نشته چې د نومبر د میاشتې انتخاباتي وزندول شي، خو د ځند په صورت کې به پاکستان چې 201 میلیون نفوس لري او له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له لاسیاتو سیاسي ناقراریو سره مخامخ شي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره به له سلطان محمد سرور وورو.
د برتانیې چاپ انډیپندنت خبرونه افغانستان کې د چین نوی معرفي شوی سفیر ته په اشاره لیکي، طالبانو په افغانستان د ولکې لټینګولو وروسته په دې هواد کې د چین د لومړي سفیر هرکلی وکړ. د خبرونه په ټکو چین ژاو شینګ د افغانستان لپاره خپل سفیر ټاکلی دی او لومړنی مهم هواد دی چې وقته د طالبانو لستنې دوه کاله وروسته په افغانستان کې ډیپلوماتیک استازیتوب لري. انډیپندنت زیاتوي د دې ډیپلوماتیک استازي موټر د چهارشنبې په ورځ د پولیسو په بدرګه د کابل د ارګ په ونو پوښل شوی لاره ورننوت او ژاو شینګ ته د لوړ پوړو طالب چارواکو سره د لیدو پر مهال عسکري تشریفات هم وړاندې شول. انډیپندنت لیکي دا لومړی ځل دی چې طالبان د امریکا او ناټو له وتلو وروسته په دې هیواد کې یو ورغلی ډیپلومات ته دا ډول مجلل رسمي مراسم پر ځای کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر څوکۍ لا هم د تیر جمهوري نظام استازی ناست دی. بلې برتانوي ورځپاڼې ګارډین بیا د دې هیواد د پارلمان د دفاعي کمیټې د رئیس په استعفا لیکنه کړې او وایي د برتانیې د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس ایل وود وروسته له هغې استعفا وکړه چې د طالبانو د ستاینو په خاطر د دې کمیټې څلور غړیو هغه ته د عدم اعتماد د رای ورکولو غوښتنه وکړه. ورځپاڼه زیاتوي د برتانیا د محافظه کار ګوند د استازي ویلي وو د کمزورو اړیکو په وجه ملامت دی، خو زیاته کړې ده چې که څه هم په دې کمیټه کې د ډیرو استازو ملاتړ یې ساتلی، خو د ډیرې ګډوډۍ د مخنیوي لپاره له خپلې دندې استعفا کوي. له دې سره هغه ویلي چې په دفاعي او امنیتي بحثونو کې پیاوړی غږ لري. ګارډین زیاته کړې ده توبیاس ایل وود د روان کال په جولای کې افغانستان ته تللی وو او په یو ویډیو کې یې ویلي وو چې وقته د طالبانو لستنېدو وروسته په دې هیواد کې امنیت ښه شوی، فساد له منځه تللی او د تریاکو سوداګري کاملا له منځه تللې ده. توبیاس ایل وود همدارنګه د طالبانو له حکومت سره د تعامل غوښتنه کړې وه. د ښاغلي ایل وود د څرګندونو د برتانیې دننه او بهر پراخې نیوکې راوپارولې. وروسته ایلوود د یوې بلې ویډیو په خبرولو سره د خپلو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښتله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د اوبیاس ایلوود د دې څرګندونو هرکلی کړی وو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د پخوانی کپتان خالد پوپل په اړه یو مفصل راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی دی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی خالد پوپل چې په 2008 کال کې د دې ټیم په جوړولو کې مرسته کړې وه، د طالبانو له ویرې د افغانستان پریښودو ته مجبور شوی. د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم تر اوسه په دې اړه کوم علني فرمان نه دی صادر شوی، خو ښځې له ورزش کولو منع شوي. ان د ښځو لپاره ځانګړو شویو ورزشي کلبونو ته هم پر ورتګ بندیز لګول شوی دی. خبرسپانه وای افغان ورزشکاران تر دې پخوا هم خوندی نه وي. نیویارک ټایمز لیکي په 2013 کال کې خالده پوپل د اردن په یو تمرینی کمپ کې د فدراسیون د چارواکو لخوا د ملي ټیم د غړو د جنسي ځورونې شاهده وه. لوبغاړو هغې ته ویلي وو چې د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم په شمول د فوټبال فدراسیون د چارواکو لخوا د جنسي ځورونې سره مخ شوي دي. خالدی پوپل هغه څه چې اوریدلی وو په اړه یې راپور ورکړ. خو د اغلی پوپل او د دې ټیم د روزونکي په خبره د فیفا چارواکو په اتو میاشت کې په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ.
د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې یو شمیر مېرمنې موټر چلوي. دوی وایي ښځې باید د سړیو د لاس محتاج نه شي، کارونه وکړي او خپل ژوند مخته یوسي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
محبوبا ځان ته دا ویاړ وربخشي چې شاید په ټوله جاغوري ولسوالۍ کې لومړنۍ ښځینه موټر چلوونکې وي. دا وایي شاوخوا 12 کاله کېږي چې موټر یې زده کړی دی. محبوبا زیاتوي موټروانی یې ځکه زده کړی چې د خپلې کورنۍ کارونه ورباندې اسانه کړي، خو زیاته خوشاله هم ده چې د موټر چلولو په وخت د خپلې کورنۍ له لورې هڅول کېږي.
ډېره وهڅول شوم، د خپلې کورنۍ لوري خوند وهڅولم، خو سره مې وهڅولم. ما چې موټر زده کړو هغوی ډېر خوشاله هم شول، ځکه خوند مې یوازې دی، بل لور نه لري چې موټر چالان کړي او څوک یوې بلې خواته یوسي.
په جاغرو ولسوالۍ کې ګڼې مېرمنې چې د ځان او خپلې کورنۍ د اړتیا پوره کولو په مخه موټر چلوي. دوی وایي ښځې باید د سړو د لاس محتاجې نه سي، کارونه وکړي او خپل ژوند مخته بوزني، موټران زده کړي او کار ورڅخه واخلي. فاطمه حیدری یوه بله موټروانه مېرمنه ده چې دا وخت له خپل کلي څخه د جاغرو مرکز سنگ ماشې ته راورسېده. دا د سړک پر سر خپل تور رنگ فیلډر موټر شاو مخته کوي تر څو قانوني ودروي. فاطمه وایي دوه کاله کېږي چې موټر یې زده کړی دی. دا په کلي کې دوکان لري، خو هره ورځ خپل دوکان ته د سودا اخیستلو په موخه د جاغرو ولسوالۍ مرکز سنگ ماشې او یانګرو بازار ته راځي. فاطمه وایي ښار ته خپل موټر بیا یا سواریان هم ورسره وړي، د دې په خبره چې موټر یې د اړتیا له مخې زده کړی دی.
مثلا بعض وخت
ځینې وخت نارینه په کور کې نه وي، رنځور پیدا کېږي، کار اجل وي، زه ځم مثلا رنځور روغتون ته وړم او نور داسې کارونه کوو. په سودا راوړلو پسې ځم، ډېر په درد خوري.
فاطمه حیدری زیاتوي که ښځې په خپله موټر چلوي کارونه به یې اسانه وي، خو که نورو ته ګوري ژوند به یې سخت او کارونه به یې په نیمای کې پاته وي. د سنگ ماشې بازار په منځ کې د یوې لویې ودانۍ مخته سپین رنګه سراچه ډوله موټر ودرېد. له موټر څخه یوه د سپین ټیکري ځوانه مېرمن راښکته سوه. دا د دغه موټر موټر چلوونکي او ځان نګاره را پیژني. نګاره وایي له تیرو څو کالو څخه موټر چلوي، خپل ماشومان ښوونځي ته پکې وړي او د کور سودا راوړي. د دې په باور دلته د موټر چلوونکو ښځو لپاره کومه ستونزه نسته. ډېری نجونې دي چې لیسو او پوهنتونونو ته به په موټر او حتی موټرسایکلانو تللي، خو که بیرته زده کړو ته اجازه ورکړل سي بیا هم دغه نجونې خپل موټران او موټرسایکلان چلوي.
نجونې بیخي زیاتې دي دلته چې موټر چلوي، کورنۍ یې هڅوي. درې ورځې کورس ته لاړم، بیا مې له هغه وروسته نوره موټروانی زده کړه.
دا چې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې نسبتا د ښځو کار زده کړي او یا موټر چلول د پخوا په پرتله سخت شوی دی، نو په جاغرو ولسوالۍ کې ډیری مېرمنې د موټر چلولو تر څنګ په نورو کارونو لکه دوکانداري، بزګري، د مچیو پالنه او داسې نورو بوختې دي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لندو صفو 0 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.